بختور د نبیا نورا غلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبیا نورا غلیه پگل رخو کیار شاغلیه
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد داخو أبو لهب چه دا أول ورزي سخي خبل طول عمر دا إسلام پا دشمني كي تير كري دي چه قصي بي پورست كي در تراسي هم دارنگ دا دا شده چه أمي جميل ورتويل كي ده او د ابو سفيان ابن حرب خوروه د اسلام او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرسخت دشمنه و دی به همیشه زوزان لرون کی لرگی یا شاخلی راوللی او د هغو زوزان به د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پلار کی شوول کتل به چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر کمل ارتیریج په هغه لار کې به دغه زوزان کشه شوول چې دغه زوزان د ده عليه الصلاه والسلام په مبارک پښون ننوزي او آزار ورکي نو ځکه الله عز وجل وفرمایل وامرأته حمالة الحطب يعني د ده شذبه د دوژخ د اور ولمبوته په داسې حال کې ورننوزي چې د دوژخ د پاره به د لرګو د بار راوړون کیوي في جيدها حبل من مسد او د دې په غاړه کې به د اور رسیوي د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډیر مفسرین وایي چې په دوژخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غاړګۍ وي ځکه دې یو ډیره قیمت بها غاړګۍ یا امیل درلودي او دې به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زه دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه و سلم په دشمنی کې مصرفوم نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض په دوژخ کې د اور امیل یا غاړګۍ ورپغاړه کې او د دې بدبختی مرګ په ډیر عجبه شکل سره پیښ شو هغه دا چې دی یو وخت د بوټو یا لرګیو بار راخستی وو پر لارې ستړی سو نو یې دغه بار پر یو لوډ بار کښېښاوه چې ځان هوسا کې تقديري د بار رسی د دې په غاړه کې غوټه سو او بار د ډبرې شاته ولويدي نو څه پیښ شو د ډبرې یو طرف ته بار زړیږي او بل طرف ته دا دواړه په یو رسی تړلې دي او رسی د دې په غاړه کې غوټه ده تر څو چې نفس یې وخوت دا د ابو لهب د شذ مرګ او د ابو لهب د مرګ قصبه په ورسته کې واوري او بیا د سوره الشعراء د 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره چې الله جل جلاله فرمایي وانذر عشيرتك الاقربين يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم د الله جل جلاله د عذاب څخه ستانز دي خپلوان و بیرو نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بني هاشم بني عبد المطلب او خپل قربان په خپل کور کې سره راټول کړ چې د مطلب ابن عبد مناب د اولادې څخه هم څو نفر پکښ موجود و او د ټولو نفر شمیر و 15 نفر تر رسیدي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خبرو کولو اراده وکړه د مخ تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خبري شروع کړي ابو لهب په خبرو شروع وکړ ویل یا محمد کتا موږ د دې د پاره راټول کړي یو چې ستاسو د دین بیان راته وکړي نو خبري مکوه موږ یې نه اورو او پوسه چې ستاسو قوم د ټولو عربو طاقت او قوت نه لري رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولید چې وخت او موقع د خبرو د پاره نه دی مناسب نو چپس او څه ونه ویل څوره زی ورسته بیا خپل اقربا سره راټول کړه میهمانی ورته جوړ کړه پس له عزت او احترام پس له خړلو او چشلو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په خبرو شروع وکړه او وی فرمایل الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو بيعي وفرمال هيتس رائد وخبل قوم تدرواغ نواي زمادي قسم بهاغ الله وي چبيلة دسخبل الله نست چزو تاسط خاص رسول الله يم أو نور طول خلقت عام رسول الله يم فوالله تاسي داسم ري لكتش بجيجي او بیا داسې راژوند کیږي لکه چې راویښیږي او ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کیږي او تر هغه وروسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور دی. ابو طالب وویل موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو او ستا سره کومک او معاونت زموږ ډیر خوښ دی او دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دی او زه یو د دوی څخه یم خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښه وي. په هر څه چې امر کړه سوی یې پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خدا بیا بل خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل والله دا بد کار دی. د مخه تر دې چې نور خلق یې منع کوي تاسې یې منع کړئ. ابو طالب وویل یا والله تر څو چې ژوندي یو د ده دفاع به کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې او هر یو ته د هغه په نامه سره خطاب کاوه. وی فرمایل یا بنی کعب ابن لؤي چې دا عامه قبیله ده د قریش خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بنی مره ابن کعب چې دا بیا د هغو څخه یو شاخ دی خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بنی عبد الشمس خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بنی عبد مناف خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بنی عبد المطلب خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. و هر یو ته د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه. حتی و عمگانو ته د هغو په نامه سره خطاب کاوه. ویل یا صفیه بنت عبد المطلب د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولای. زمو د الله د عذاب څخه نسم خلاصولای. خپل ځانونه په خپل خلاص کړي. یا فلان یا فلان هر یو په نامه یادوي. حتی چې وخپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وویل یا فاطمه د دنیا د مال څخه چې ستا خوښ وي هغه زما څخه وغواړه مګر د الله جل جلاله د عذاب څخه دې نسم خلاصولای. هر یو یې جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کړي او ټول یې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبیرول. اوس نو د دغه اقرباو څخه څوک و اسلام ته داخل سو او څوک نسو داخل. د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرف سو یوه هم صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عموه چې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مور ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پشکار سره وخپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکړي. خو د قریش عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې داوه چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شاور وګرځول او د ده علیه السلام دعوت یې نه قبلاوه او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولای چې د پلرو او نیکګانو څخه راپاته دي او اوس زموږ د ژوند عادات او تقالید ګرځېدلی دي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته متوجه کړه چې تاسو باید خپل فکرونه او عقلونه د تقلید او متابعت د قید څخه آزاد کړئ، د عقل او منطق څخه کار واخلي. او ویل دغه بوتان چې تاسو د هغو عبادت کوي نه ګټه درسولای سي نه ضرر، او دا چې تاسو پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه دا عذر نه دی، دا فقط روند تقلید دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر الهو عیبونه وویل زعیپه او بیا وسه وبلل، او ویل دا چې تاسو پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه تاسو پلرو د عقل څخه کار نه دی اخیستی، دا خبرې پر کوپارو ډیر درنې سوې. قریش ټول په قهر او غضب سو. اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بتانو عبادت کوونکي گمراه دي. دا خبرې لکه یو صاعقه یا ټکه چې پر اول ویده د مکه مکرمه په آرامه فضا کې زلزلې شروع سوې. قریش سره یو ځای سو چې دغه طوفانی انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ تقالید او موروثات به د بین ولاړ سي، مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دی څوک؟ هغه داسې څوک دی چې د بشریت او شو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د ده په مثال یې په دا ډیرو وختو کې خپل او د پلرو په عصر کې څوک نه و لیدلی. اوس حیران پاتې دي چې څوک؟ ویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په قوت او ساتنه دونه قدرت پیدا کړي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه و الی وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب دی. پس له ډیرو مشورو یې بل لار نکړ پیدا به له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې دغه دعوت د کار څخه منع کړي او ورته وایي چې دغه د علیه السلام دعوت چې وایي خپل الیهای خدایان پرېږدي او هغه و تاسې ته د نفع یا ضرر رسولو قدرت نه لري، دا زموږ و خدایانو تشکنځل دي. او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین و گمراهی او ناپوهی بیانیږي. د قریشو دا فکر خوښ شو او ژر یې د هغه په عملي کولو شروع وکړ. نو د قریشو د اشرافو څخه یوه ډله و ابو طالب ته ورغله او ورته ویې ویل، یا ابا طالب، دغه ستا وراره زموږ و الهو ته بد وایي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې پر دغه دین و گمراهان بولي او موږ پوهیږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی، یا دی زموږ څخه منعکه چپ یې که چې زموږ خدایانو او دین ته بد نه وایي، یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین او د ده مخالفه یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب وکی او دوی هم ځینې ولاړه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر هغه خپل حال و، د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلق یې دعوتول. د قریشو څخه یې په ظاهري شکل د ده اکا ابو طالب او د عبد المطلب اولاده ساتي. په دغه موده کې و قریشو ته یو بل مهم کار پیدا سو، هغه دا چې د دعوت پر ښکار کېدو فقط څو میاشتې تیرې سوي وې چې د حج موسم را نږدې سو، او قریش پوسوه چې د مختلفو ځایو څخه د عربو مختلفې ډلې مکه مکرمه ته راځي. نو دوی ویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په باره کې یې و عربو ته وایو، دا د پاره د دې چې د محمد علیه السلام دعوت د نورو عربو پر زړو تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران و ولید ابن مغیره ته راټول سوه او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید و خلقو ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ووایو. ولید ویل هو، په اتفاق سره باید یو خبره جوړ کړو او ټوله به هغه یو خبره کوي، مختلفې خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یو ډله هغه بل دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بل ډلې په خبرو ردیږي. قریش ویل نو ته ووایه. ولید ویل یا تاسی وست زه په خوښ درته ونیسم. قریش ویل خلقو ته به وایو چې کاهن دی. ولید ویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلي دي، نه د کاهنانو سجعه په کښې کې ده نه زمزمه. قریش ویل وایو به چې لیونی دی. ولید ویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او پیژنو یې، نه د لیونتوب وسوسه په کښې کې ده نه خرافات. قریش ویل وایو به چې شاعر دی. ولید ویل شاعر هم نه دی، موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوز او مبسوط یې ټول را معلوم دي، د ده خبرې شعر نه دی. قریش ویل نو به وایو چې ساحر دی. ولید ویل ساحر هم نه دی، موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نه د هغو پوکل پکښې کې دي او نه د هغو غوټه کول. قریش ویل نو څه ووایو. ولید ویل والله د ده خبرې خوږوالی لري، د خبرو ریښې یې خوشبویه دي او شاخونه یې میوه‌داره دي، او د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټوله ناحقه او باطل وایست. قریش ویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید ویل وخت راکړي چې فکر پکښې وکړم. ولید فکر واهه واهه څو په آخر کې یې وویل معقوله خبره دا ده چې ووایست ساحر دی، داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار جلا کوي، ورور او رور جلا کوي، ښځه او خاون جلا کوي، سړی او خپله قبیله جلا کوي. پس له هغه څخه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت سو، نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړي. د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نفر کښېنول، هر څوک چې به مکې مکرمې ته راتله هغه به بیرول چې پام کوي یو ساحر پیدا سوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او رور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي چې خبرې یې وانوري. او د دې کار مشرتوب ابو لهب پر غاړه واخیستی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د موسم په وخت کې خلق و یو الله جل جلاله ته دعوت ول ابو لهب په پسیو د غبی ویل د د خبرې ممنی دا د دین اوشتي دي او کذاب دي العیاذ بالله او د دې کار نتیجه داس و چې د دغه موسم راغلو عربو دا خبر د ځان سره وخپلو وطنو ته یوړي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر شو. کم وخت چې قریش ولیده چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل دعوت څخه خلاص ناخلی نو بیا سره کښېنسته او په دې باره کې فکر وکړي او د دعوت د منع کولو د پاره ډیر لارې وسنجولې چې د هغو خلاصه به درته بیان سي. اول په مسلمانانو پسخند وهل، د هغو خوار بلل، پر هغو مسخره کول، پر هغو خندل او درواغجنان بلل چې په دې کارو سره د مسلمانانو شویول مقصد او د دوی معنوي قواوی ور ضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایق خبرې ورته کولې، د مجنون او لیونی په نامه یې نارې وروهلې. الله جل جلاله د سورة الحجر په شپږم نمبر آیات کې فرمایي: وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. یعنی دغو کفارو به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته ویل: ای هغه څوک چې پر هغه باندې قران نازل شوی دی، بے شک ته خامخا لیونی او ځینې وختونه به ورته ویل چې ته ساحر او کاذب یې، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة صاد په څلورم نمبر آیات کې فرمایي: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جملې څخه و دوی ته بیرون کوي رسول راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرون کوي رسول ساحر کوټګر درواغجن دی. او کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کښېنستی او د پر شا او خوا به د صلی الله علیه و آله وسلم هغه ضعیف اصحاب ناست و، کفارو به پسخند پواه او ویل به چې دا د مجلسان دی. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تعالیم او لارښوونو شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لري درواغ پوری تړل او پر اسلامي تعلیماتو بې ځایه ارادونه نشرول. لکه نن ورځ حتی د ده علیه الصلاة والسلام پر شخصیت د شبهات او ارادو نشرول، او دا نشریات دون ډیر و چې عامو خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د فکر کولو وخت او مجال نو، او قران مجید ته اساطیر الاولین په خوانی قصې ویل او ویل به چې دا قران یو انسان ورشي، او ویل به چې دا څنګه رسول دی چې خوراک کوي او په بازارو کې ګرځي، او په قران مجید کې د کفارو د دغه ټولو اراداتو رد موجود. دریم، د قران مجید سره په پخوانیو قصو معارضه چې خلق به د قران مجید د اوریدلو څخه په هغه قصو مشغوله کول، او دا کار یې د نظر ابن الحارث په واسطه کاوه چې تفصیل به په ورسته کې درته راسي. څلرم، مساومات، یعنی یو څه راکه یو څه واخله. د دې څخه مقصد دا دی چې شرک او اسلام سره ګډ کړي، یعنی مشرکین د خپل شرک یو څه کارونه پریږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دین او دعوت یو څه کارونه پریږدي. کم وخت چې مشرکانو ولیده چې دعوت نور هم نشریږي او د خلقو توجه ورته زیاتیږي، قریش په بیره کې سو چې دا کیسه نور هم پسې اوږدیږي او دوی مخنیوي نسی کولای. او قریبه ده چې د اسلام او مسلمانانو مسأله پر ټوله مکه غالبه سي، نو د قریش و مشرانو دا مشوره او اتفاق وکي چې داسې یو کار ته به محمد راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه دی ورته کړی. نوې خبره ده، شاید دا را سره ومني. ټول مشرانو دا خبره خوښ کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریش و د مشرانو سره د ملاقات لپاره راوغوښتي. سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هم راغلی. قریش ورته کښېنستل او ویل: یا محمد، هر پیشنهاد چې مدر ته وکي تا نه کوي قبول، اوس یوه نوې طریقه درته وایو، او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه و موږ ته ډېره سخته او مشکله ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: وایاس، دغه نوې خبره مو چشه ده؟ قریش وویل: موږ وینو چې ته پر خپل خبره ټینګ یې، نو به یو بل اتفاق وکړو. هغه دا چې یوه ورځ ته زموږ د الهه عبادت کوه او یوه ورځ به موږ ستا د الله عبادت کوو. سره برابر بو یو یو ورځ تز مش پر دین او یو ورځ مش تا پر دین. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل دا د جن کار دی دا اختیاری معامله نه ده دا سي نس کېدلای. قریش ویل مش به یو هفته ستاد الله عبادت کو او ته یو ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. بیا هم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نکړه قبوله. قریش ویل مش به یو کال ستاد رب عبادت کو او ته یو ورځ مش د خدایانو عبادت کوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا هم انکار وکي ویل دا څه به معنا خبرې دي؟ دا لوبي او مسخري دي؟ الی هيا خدایان داسې وي چې یو ورځ تابع او بل ورځ منکر یاست؟ ابن اسحاق وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه چې اسود ابن مطلب، ولید ابن مغيره، اميه ابن خلف، عاص ابن وائل چې دا ټول د قریش لوی لوی مشران دي. ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ودرېده او ویل یا محمد راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ یې عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر وو موږ به هم په هغه کې خپله حصه اخیستی وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر وو تا به هم د هغه څخه خپله حصه اخیستی وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرین کافرون نازل کی چې رب عز وجل فرمایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل دغه د مشرکان مساومات یا مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره ورت کړ. خو دغه مساومات د یو یا دوه وارو د پاره نه دي، بلکه دا خبرې د مشرکانو د طرفه څو واره او تکراران سوي دي، خو هر وار بې فائدې وي. دا امکان نه لري چې هلته د مشترک عبادت موجود وي چې هم دی الله منم او هم د ډبرو بوتان. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودو لو تدهنو فيدهنون، یعنی کته د دوی و طرف ته لږ ور واوړي دوی تیار او آماده دي چې ستا و طرف ته در واوړي. مگر یا دا د عقیده مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعات امکان نه لري. د عقیده کار باید خامخا واضح، صریح او ښکاره وي. د عقیده په کار کې نرمي، غوړمالی، د یو چا لحاظ او مراعات هیڅ نه ځایږي. د مشرکانو د طرفه د آزارو شروع کېدل. اوس نو د بعثت د څلرم کال په شروع کې مشرکانو د دعوت د چپولو او منع کولو د پاره د ذکر سوي طریقې یو پسله بلی عملی کوله. پر دې کار څو میاشتې تیر سوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی، د مسلمانانو په آزارولو او عذاب ورکولو یې شروع نه وکړه. خو دوی ولیده چې دغه طریقې د اسلامي دعوت په منع کولو او چپولو کې بې فائدې دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د بل وار د پاره بیا د قریشو سرداران او مشران سره راټول سو چې د دې مجلس او شورا د اعضاء او شمیر 15 نفره وو، او د دې مجلس رئیس ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکاو. پس له ډیره فکر او پس له ډیرو مشورو د مجلس د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د دد اصحاب کرامو پر ضد ډیر جازم او قاطع تصامیم ونیول. ول هر څوک به د اسلام او مسلمانانو سره په جنگیدلو کې خپل وس او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په آزارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاه نه کوي. او هغه کسان چې و اسلام ته داخل سوي دي یا نوی داخليږي و هغه ته به سخت سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي. دا ماده تصویب شوه او د هغه د عملي کولو لپاره تصمیمونه ونیول شو. اوس نو د نورو مسلمانانو په متعلق خاصتا د هغه ضعیف طبقه سره د دغه مقررات او عملی کول اسانه کار. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ډیر وقار او دبدبه خاوند دی، خوش شخصیت دی، د دوستانو او دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی، د داسې چا سره څوک بې له عزت او احترام نسی مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بے ادبی او سپکی خبری کول بیل رزل او بے شرف خلقو بل توک نسی کولای. او پر دې ټول سربېره محمد صلی الله علیه و الی وسلم د ابو طالب په ساتنه کې دی او ابو طالب د مکه مکرمه د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅوک د هغه یو هغه ځانته حلال نسی بللی او محمد صلی الله علیه و الی وسلم د هغه وراره دی. دغه کیفیت قریش په تردید کې واچول، مګر بیا هم تر کومه وخته د دغه دعوت په مقابل کې صبر وکړي چې د دوی دینی زعامت او مشرتوب، دنیوي صدارت او امریت یې په خطر کې اچولی دی. اوس نو د مشرکانو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزارونه شروع شو چې د دغه آزارونکو مشری د ابو لهب پر غاړه و. ابو لهب خو هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اولی ورځ څخه د مخه تر دې چې قریش د هغه د عداوت په باره کې فکر وکړي عداوت شروع کړی و. د صفا د غونډې د نارې په ورځ دی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناوړه جواب وای او خلق ته د تلو امر وکړي. په ځینو روایتو کې راغلی دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډې د خپل رسالت اعلان وکړي، ابو لهب یو ډبره واخیسته، غوښته چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وولي او د بنی هاشم په مجلس کې ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د اسلام د دعوت او بیانولو څخه منع کړي. او ابو لهب تر بعثت د مخه د خپل دوه زامونو د پاره چې عتبه او عتیبه نومېده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونی رقیه او ام کلثوم په نکاح کړي وي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت سره مبعوث کړسو، ابو لهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونو په طلاقولو سره جبران او قهرن امر کړ ترڅو چې هغه هم طلاق کړي. او کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم زوی عبد الله وفاتو، ابو لهب پس غستا و خپل نور ملګرو ته ورغلی او دا زیره پرکاوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ابتر یعنی بی زویس. او دا مخکې درته ویل د حج په موسم کې چې بر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور قبیله و اسلام ته دعوت ولی، ابو لهب تر شا په پسیو خلق ته بیا ویل د د خبرې ممنې دا د دینه اوشتي او درواغجن دی العیاذ بالله. په یو روایت کې راغلی دی چې یوازې پر دغه خبرو یې کفایت نه کاوه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په ډبرو هم وشتي ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو به ویني بهدلې. او د ابو لهب شزه چې ام جمیل ورته ویل کېده او نوم یې اروا بنت حرب ابن امیه او د ابو سفیان خور و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنی کې تر خپل میړه ابو لهب نه وکم. د شپې به زوزان راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار او د کور په دروازه کې به ورته شول. یو بدخله او د اوجدي جیبي خاوندوه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تهمت او به ځای خبري کوله، د فتنې و اور ته به پکا وهل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد چې هر څه پر خوله ورتله هغه ویل. نو ځکه قران مجید دا د حمالۃ الحطب په نامه سره یاد کړی ده. کوم وخت چې دی واورېده چې د دې او د دې د میړه په باره کې قران نازل شوی دی چې هغه د تبت یدا سورت دی، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې هغه د کعبه شریف سره ناستو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره وو او د دې پلاس کې یو مټ شګه هم ورسره وي. غواړي چې په دغه شګو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وولي. کوم وخت چې دا ورته ودرېده، الله جل جلاله د دې پرسترګو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدل منع کړ. نو دې وویل یا ابا بکر ملګری دې چیرې دی؟ زه خبره سوی یم چې د پر موږ بد ویل دي. په والله کمی ولید په دغه شګو به پر خوله وولم. او والله زه شاعرم. او بیا وویل مذمما عصينا وامره عبينا ودينه قلينا، يعني موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی کړی او د امر نه قبلو او د دین سره مو علاقه پرې کړی. او بیا رئیس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا ته نه لیدلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه نه لیدم، الله جل جلاله دا پر ما ړندکړه. دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکا ابو لهب چې دغه ناوړه کارونه یې کول او په عین وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم همسایه هم کوریه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور سره مشتی و. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نور همسایگان هم درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به په خپل کور کې د ننه ډیر ازاراوه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم همسایگان چې ودته په کور کې آزار او تکلیف ورکاوه دغه کسان و: ابو لهب، حکم ابن ابي العاص، عقبه ابن ابي معيط، عدي ابن حمراء الثقفي، ابن الاصداء الهزلي. دغه څو نفره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم همسایگان و وعده او اتفاق سره کړی وو چې همیشه به و محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته آزار ورکو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به په خپل کور کې پر مانځه ولاړو. د دغه همسایگانو څخه به یو د پسه د نس مردار شیان پر ورغورځول تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مجبور سو د په کور کې یو لوړ ډبره و لمونځ به د هغې ډبرې و شاته کاوه او ځینو همسایگانو چې به پسه یا اوښ حلال کی د هغه د نس چټل او خراب شیان به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور و میدانی ته ورغورځول او یا به د علیه الصلاۃ والسلام د کور په دروازه کې ورته کښېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه چټلی او مرداری لری او کلمه په ولرګی راپورته کړ او د خپل کور په دروازه کې به ودرېدی. فقط دونه به وویل: یا بنی عبد مناف، دا څنګه همسایه توب دی؟ آیا د همسایه حق دغه دی؟ تر دغه جمله زیات یې نور څه نه ویل او بیا به هغه چټلی لری وغورځول او دا ازارونه همیشه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسیده. هر ورځ به دغه همسایگانو خپل انبار او کچره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور مخ ته ورزول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به استکول. اوس نو ته فکر وک که یو سړی بد همسایه ولري څونه په تکلیف، مگر که ستا ټول همسایگان بد سي او ستا د تکلیف او آزار نیت یې هم کړی وي نو بیا به د څه حال وي. خو زموږ پیشوا او پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل همسایگانو څخه دغه سي ازارونه او تکالیف لیدل او تاریخ ژوند یې تیراوه. عقبه ابن معیط په خپل خباثت او شقاوت کې نور زیاتوب هم کاوه. امام بخاری د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره لمونځ کاوه. ابو جهل او د قریش نور مشران هم هلته ناست وه او ورته ګوري، زړونه یې د قهر او غضب ورته ډک دي. په دغه وخت کې نور خلق راغله او د کعبه شریف سره یې یوه اوښه حلال کړه. نس یې ورسره کوي کلمې او لړمون یې ځینې راویست. قریش ورته ګوري نو یې په خپل مابین کې سره وویل: څوک دغه کلمې اخلي او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سجدې په وخت کې یې د ده پر سر ورږدي؟ قریش خاندي او مسخره کوي، غواړي چې یو څوک دا کار وکړي. خو عقبه ابن معیط ملعون ویل: دا کار زه کوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي: ونیسه ولاړ سه. یو د دې خوا بل د بلې خوا څو عقبه لعنت الله علیه ولاړ سو او هغه د اوشې د نس مردار شیانې راواخیسته. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده سو د هغه پر سر یې ورکښېښول. ویني مرداري غورځګي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر مبارک سر پراته دي او د صلی الله علیه و علیه وسلم وخپل رب ته سر پر سجده ایښی دي. عقبه ملعون بیرته د قریش پر طرف ورهیسو او خاند شین د خندا کیږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رزل او خبیث عمل خاند. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته پر سجده دی او دغه چټل او غړ شیان پر سر پراته دي او قریش خاندي. هغه څوک چې د دغه قصې روایت کوي وای قریش دونه وخندل چې د ډیری خنداسه خبر پر یو او بل خوا کژیدل او یو به پر بل ځان تکه کاوه. د ډیری خنداسه ځانونه نسوي تکه کولای او دا خندای ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه حالت و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به حرکت و خپل ربط پر سجده سر ایښی دی. او د سجدي څخه نه راپورته کیږي. څو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کوچنی لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله او په جړای دغه کلمه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د سره څخه استکړه. فکر وکي دغه قسم معامله د مکه مکرمه د یو سردار سره د صادق الامین سره کېده، به له دې څخه چې نبی پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وایو. خود قریش ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلق یې د یو رب و عبادت ترابلل او د بوتانو د عبادت څخه اخلاصول و دغه اندازې ته رسیدلی و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لمانځه څخه فارغ سو او د هغه مردارو کلمو ویني خیری غورزگی پر پراته و، نو یو دوی ته کتل او شراوی ورته کولې ول اللهم عليك بقريش درې واره یا دغه جمله اول او بیا یې د دوی نمونه یادول. اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. د دغه ناس تو خلق نمونه یادول، یو یا پنا مصر یاد کی. راوی د حدیث وایي ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نمونه یاد کړ، په والله ټول می د بدر د غزا په ورځ مړه او مردار سبي ولید، ټول وژل سو. هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی وو، ټول د بدر په ورځ مردار کړ سو. ورونو تاسو واوریدل چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څو وخت شرا وکړه او څو وخت قبول اسوه، پس لکلو ټول و وجلسو. په دې کې و ټول مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده، کوم وخت چې دعا کوي او د رب عز وجل څخه یو شی غواړي، تلوار بنه کوي، دعا مو قبلیش، مګر وخت یې په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ستاسو څخه د هر چا دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کی. صحابه کرام پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله یو څوک څنګه تلوار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هغه داسې چې یو نفر وایي دعا می وکړه دعا می وکړه دعا می وکړه او قبول نه سو. ورونو قبل یاده داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسی، قبل یاده شاید پس له کلو وسی، لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره چې په دغه حالت کې وسو، پس لکلو یا دعا یا شرا قبول اسوه. نو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کلونه په بار کې نیسی، د نور خلقو په بار کې څه خیال کوي؟ مقصد دا چې دعاوي کوي، هر څه چې د الله جل جلاله څخه غواړي وی غواړي، مگر تلوار مکوي. که چا تلوار کاوه دعا یې نه قبلیږي، ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي یستجابو لأحدکم ما لم یستعجل، یعنی ستاسی څخه د هر چا دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کی. موږ مخکې د هغه ازارو بیان کاوه چې د مشرکانو د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل. اوس هغه بحث پسې پوره کوم. امیه ابن خلف چې دوی هم د قریشو د رئیسانو څخه وو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې خو به د هغه بد ویل، خو کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی پشکارا سره به هم بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دا قول چې فرمایي ویل لكل همزه لمزه، د دغه امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دی. ابن هشام وایي همزه هغه څوک دی چې پشکارا سره یو چاته پوچ او پحش وایي او په سترګو هم اشاره ورسره کوي چشمکان وهي، او لمزه هغه څوک دی چې د یو چا په غیاب کې یعنی پشلا د هغه عیبونه بیانوي او ازاروی. مگر د امیه ابن خلف رور ابی ابن خلف د کوپارو د هغه جملې څخه وو چې د مسلمانانو سره ډیر زیات عداوت او دشمنی درلود. یو ورځ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او یو زوړ پخوانی هډوکی په لاس کې وو، داسې زوړ هډوکی وو چې بالکل شړېدلی او پوسیده وو. دا هډوکی مات کی او په هورغوی کې سره وموږی څو داسې سو لکه اره. دا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ور وپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته وایې چې الله موږ بیرته د دغه اورو څخه راژوندې کوي؟ څوک پس له مرګ موږ بیرته راژوندې کولای سي؟ پس له دغه څخه چې موږ دغه سي اریسو لکه دغه هډوکی بیا راژوندې کېدای سو؟ په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یعنی و مشته دوراسته شړېدلې هډوکي مثال راوړي او خپل پیدایشت یې هیر کړی دی. وایي څوک به دغه هډوکي یا دغه هډوکي ژوندي کړي حال دا چې هغه وراسته او شړېدلې دي. الله جل جلاله فرمایي قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. يعني يا محمد صلى الله عليه واله وسلم ودته وای چې بابه حق قادر مطلق ذات ژوندیکي چې اول واره پیدا کړی دي. حال دا چې دغه الله پر هر قسم پیدایشت ش عالم دي کنی پیدا کول وی کزاړه. سبحان الله هغه ذات چې اول واره د هیڅ څخه پیدا کړی دي دوهم واره هم هغه ذات پیدا کوي. دغه آیاتونه د دغه ابی ابن خلف کافر پرد کې نازل سو. عقبه ابن ابي معيط چې دوی هم د قریشو او مشرکینو د مشرانو څخه وو د دې د پاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دغه دشمن دغه د دشمنی دغه معامله او گزاره لشته آرام سي. نو یې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملمکی کم وخت خواړه راوړسوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړ. د کور خاوند عقبه ابن معیط ورته ټینګ دی چې ډوډۍ وخوره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل یا تر هغه بستا ډوډۍ و نه خورم چې ته و نه وایې اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډوډۍ وخوري مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو لپاره دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې امید وو که عقبه دغه د شهادت کلمې مراعتن هم ووایي په نتیجه کې به مسلمان سي. لکه حمزه رضی الله تعالی عنه چې ابو جهل ته ویل ته محمد تشکنځل کوي او زه د هغه پر دین یم. دا خبره د حمزه ترخلې به اراده راووته خو بیا د دغه خبرې په واسطه مسلمان سو. د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصبه بیا په ورسته کې درته بیان سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا امید وو کچيري اوس عقبه د ډوډۍ خورولو په خاطر د شهادت کلمې وای خو آخر شاید مسلمان سي. عقبه هر سزان یوې خوا او بلې خوا ته کوي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر خپل خبره ټینګ وو. عقبه فکر وکړي چې مېلمه دی دا امکان نه لري چې ډوډۍ و نه خوري او لاړ سي دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه بلکې په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویل ول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ډوډۍ وخوړه. مگر ورسته په قریشو کې دا خبر نشر سو چې عقبه ابن معیط د شهادت کلمې وویل. قریش په دې خبره ډیر خپاسو او هغه چې ډیر زیات خپاسو هغه ابی ابن خلف وو ځکه ابی د عقبه ډیر نږدې آشنای او مجلسی وو. نو ابی او عقبه ته ورغلی ویل زما مخ پر تا حرام دی نه خبرې در سره کوم او نه دی آشنایم تر څو چې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم پر مخ ورتونه کې داغه په سبب د شهادت کلمې وویل زما شرط به ادا دی چې پر مخ به ورتکه هغه وخت به خبرې در سره کوم. اوس عقبه په حیرت او تردید کې دی چې څه وکم. هر څه کوشش وکي چې ابی بیل دغه شرط راضی کی او دغه شرط څخه ځان خلاص کی فائدہ نه کوي. ابی پر خپل خبره ټینګ ولاړ دی. د عقبه په مخ کې دوی لارې دي یا به د محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مقابل کې دغه ناوړه عمل کوي یا به د قریش مشران د لاس ور کوي. اخر یې دا به تر وبلل چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم خفا او ناراضه کی او ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مبارک مخ یې ټکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چپ او پټ خلو هیڅ یې ونه ویل. ورونو ش فکر وکي دا هم یو د هغه ازارو او اهانتو څخه دی چې سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جن د نشرولو د پاره او د دعوت په لار کې قبول کړی دی. محترم ورونو پاتک سب پراتلون کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د الله د دربار نازولی بختور د نبیانو راغلی په ګل رخو کې یار شغلی زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولی.